السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی. نن تکرار اوري خو په پیل کې په مکړې د دې سات خبرونو ته. لنن دوشنبه امریکا ته د افغانستان په شمول د دولسو هیوادونو د اتباعو پر سفر محدودیت پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو فرمان کې د جون له نهمې سهار راهیسې چې تطبیقېږي امریکا متحده ایالاتونو ته د دولسو هیوادونو د اتباعو پر سفر محدودیت ولګوه او د دې پرېکړې هدف یې په بهرنیو ترهګرو د امریکا محافظت یاد کړ. د ولسمشر ټرمپ د سفر بندیز په فرمان کې افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی گینه، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. د دې فرمانه یوازې د گرین کارت او اس ای وی ویزه درلودونکي کسان استثنا دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ او پلاوی نن دوشمې د ازبکستان پلازمېنې تاشکند ته سفر کړی دی. د طالبانو په واک بختر اژانس د سفر موخه په تاشکند کې د پانګونې په څلورم نړیوال کانفرانس کې د دې پلاوي ګډون او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوانیو پریکړو او ژمنو څېړل یاد کړي دي. په تاشکند کې د پانګونې دغه نړیوال کانفرانس هر کال د شاوخوا سلو هیوادونو د ولسمشرانو، وزیرانو او لوړپوړو چارواکو په ګډون جوړیږي. بل پلو ازبکستان د لوی اختر په مناسبت افغانستان ته 103 ټنه بشري مرستې لیږلې دي. د طالبانو د عامه روغتیا سرپرست وزیر جلال جلالی د ایران پلازمینې تهران ته تللی دی. په کابل کې د ایران سفارت نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر دغه سفر موخه د روغتیا په برخه کې د دواړو لورو ترمنځ همکاري یاده کړې. څه هم د سفر ډیر جزئیات په ډاګه شوي نه دي، خو ایران له دې وړاندې ویلي و چې ډیر ژر به په کابل او بامیانو کې د دوو روغتونونو د جوړونې چارې پیل کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایی وایي ډیر ژر به د امریکا د نه منلو وړ وړاندیز په ځواب کې د اټومي هوکړې لپاره خپله بدیله طرحه وړاندې کړي. رویټرز خبري اژانس له دې وړاندې راپور ورکړی و چې تهران د امریکا متحده ایالاتونو لخوا په می میاشت کې د اټومي پروګرام په اړه وړاندیز شوې طرحې ته منفي ځواب چمتو کوي. اسماعیل بقایی نن دوشنبه وویل موږ په خپله نهایي طرحه چې د ده په ټکو معقوله، منطقي او متوازنه ده د عمان له لارې امریکا ته وړاندې کړو. او تما دا سبا سی شمه د افغانستان د فوتبال ملي لوبډله د سوریه د فوتبال ملي لوبډله سره مخامخ شي. د فوتبال فدراسیون د معلوماتو لمخه دا سیالي د اسیا ملتونو جام د مقدماتي لوبو په ترڅ کې په سعودي عربستان کې تر سره کیږي. د افغانستان د فوتبال ملي لوبډله یوې اونۍ راهیسې د سعودي عربستان په تمريني ترمینول احصا تمريني کمپ کې دی او د سوریه په وړاندې لوبې ته تیاری نیسي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه ستړي مشه روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو. نن یک شنبه په افغانستان کې د لوی اختر دوی مورسته د چې اختر دی خلکو قربانیګانې کړي دي او د اختر لپاره هم آمادګیانې نیولې وي. کلچې، کیک، وچه میوه، تازه میوه او غوښه د دې ټولو ګډ خوړل معدې باندې څومره فشار راوړي. تاسې کله چې خوراک کوئ آیا د توازن په پام کې نیسئ؟ چې که په سهار کې مو کلچې خوړلې وي، غرمه کې باید څه وخورئ یا شپې باید څه وخورئ؟ کله چې د قربانۍ غوښه خورئ په کم اندازه باید غوښه وخورئ تر څو معده مو تر فشار لاندې رانشي او له ستونزو سره مخ نشي. څومره کسان په دې وخت کې د معدې ستونزه ورته پیدا کیږي؟ د دې لپاره چې ډوډۍ مو هضمه شي، پیپسي، کولا دا شیان څکئ او کنه خوراک په کم اندازه کوئ یا په اندازه یې کوئ. نن خبرونه کې پرې خبرې کوو که چیرې تاسې له اندازې ډېر خوراک وکئ، ستاسې معده څومره تر فشار لاندې راځي، کومو ستونزو سره مخ کیږي او څنګه کولای شئ چې منظم خوراک وکړئ تر څو د اختر په شپه ورځو کې ناروغه نشئ. په خبرونه کې را سره ډاکټر محمد اکرام ملک سید دی. تاسو ستړي مشئ، خبرونه ته په خیر راغلی ډاکټر صاحب. د اختر په شپه ورځو کې زیاتره کسان ډاکټر صاحب ستونزې دا وي چې خوراک ورنه ډیریږي او خواږه خوري، ترخه مور پسې خوري، ځکه چې یو طرف ته کبابونه خلک پخې، غوښې ډېرې وي، بل طرف ته د اختر میوې وي، خواږه وي پکې. څنګه دغه د ډوډۍ خوړلو کې توازن وساتو او څو خورو چې تر څو کولې شو میده په دغه وخت کې ډیر فشار بیرانه شي؟
فرید جان زموږه خدمات نوم لکسل ناسم واخست تاسو په خوسته اسلام شي خو زه به اوریدونکو ته زموږه د اختر مبارکي وایم او اوس پرې شم تاسو پښتنې ته. نو دا وچه توازن ساتل خو اصل یو طبیعي شی دی. انسان باید خپل میډی ته وګوري، خپل حال ته وګوري. اصلا د انسان بدن کې میډا کې داسې یو څوک شته چې ته وایي چې اوس پاس کا. اصلا دا یو طبیعي شی دی، خپل سره خپل اصلا بسی. خو ځینې حالات دي چې هغې کې بیا نو سره توازن د لاسه ورکوي او بیا نو بیا دا ډېر شی نه خوري او دا غي پایله به دا وی چې انسان د پټیرو ستونزو اخته کیږي، روغتیا ستونزو باندې اخته کیږي، په تکلیفونو په دردونو اخته کیږي. دا چې کوم ستونزې دي تل څنګه یې کوي هغه کې بل څه ورسته دی وقته کیږي.
اول دا توازن د خلکو نه خطا کیږي د اخترونو کې، ځکه کله کله ډیر داسې شوی دی چې سار کې مونږ کلچی وخورو یا خواږه وخورو، میوه او چې میوه خورو چې چیرته ملمانه تللی بیا غرمه کې ورپسې غوښه شي بیا شپې غوښه وي، څنګه کولی شو دا توازن وساتو؟
فرید جانې دا خو نو داسې دی چې څو لاملونه لري. یو خو داسې ووایم چې د افغانستان ډېره برخه خلک بې وزله دي او بې وزله دا چې هغوی ته په میاشتو کلو کې حتی غوښه نه رسیږي. نو کله چې قرباني وشي دغه بې وزله خلکو ته چې غوښه ورسیږي نو دوی که چېرته غوښه لږ څه زیاته وي دوی خو په کور کې د بې وزلۍ له اړخه دوی خو څه فریج نه لري، یخچالونه نه لري، کنګل ځایونه نه لري، دوی نه خو غوښه خوسا کیږي. دوی مجبور دغه غوښه پخه کړي او که پخه شوې هم دا سره چې پخه شوې غوښه لږ څه ډېر ساتل کیږي نسبت خامې ته، خو بیا هم ډېر وخت بېخي ډېر وخت نه ساتل کیږي، سره یې تقریبا 15 ورځې وساتي. نو په دې اساس دغه بې وزله خلک ته غوښه بیا ځای په ځای هماغه لنډ وخت کې خوري. نو دا دی چې دوی د بې وزلۍ یو نښه ده چې دوی مجبور دي. بل دا چې ډېر وخت یو چا چې میاشت چې کلونه غوښه نه خوري یو ناڅاپه چې ورته ډېر ورسېږي نو سړی بیا نو ډېر خوري. دا یو علت دی. بل دا مخکې مې یاده کړه چې د نه ساتل کېدو علت یې هم یو علت کېدای شي چې دوی وایي چې ښه څنګه کړو نو غوښه دا ساتلی نه شي خوسا کېږي مجبور یې وخورو که نه. دا خو د بې وزلۍ نښه شوه. که چېرته داسې وایي چې د اقتصاد خلکو ښه وایي نو دوی ته مجبوریت بیا نه و چې ټول یو دم وخوري، دوی به ساتلی شو بلې ورځې ته. دا شو یو لامل. راغلو بلې ته هغه کسان چې اقتصاد نسبتا ښه دی هلته زموږ د هېواد بیا ځینې ناسم دودونه دي. ناسم دودونه دا دی ته چې یو چا کور ته لاړ شي د بېلګې په توګه وایم د غرمې مهال دی موږ سره ناست شي یو کس بیا پاسېږي د مېلمه د قدر دپاره پاسېږي خپل هغه بیا لاس باندې غوښه واخلي د هغې مخکې بیا کي نه دا به خوره وخوره داسې. نو دا یې بل یو غلط شی شو. پرې چې یو چیرته ځي خو صحیح ده چې آداب نه کار اخلي بل چېرته بې حده ډېر نه خوري. بعضې ده چې هر هېواد کې چې د افغانستان نه نیولی تر اروپا او امریکې پورې چې لاړ شي یو څوک چې د یو میلمه په حیث یو کوربه کور ته لاړ شي بې انصافي وکړي او ډېر شی نه وخوري نو هر کوربه چې بیا پرې خاني کې یاره د خو آداب زه نه دي بې حده ډېر خوري. نو په دې اساس باندې ځینې کسان دي چې هغوی یوازې ده چې لږ احتیاط کوي ډېره نه خوري. خو په عام ډول باندې یو سړی چې ډوډۍ کله هلته نو داسې نه ده چې بېخي به سړی ډوډۍ نه خوري. واضح ده هر څوک خپل حد باندې ډوډۍ خوري خو دا بیا د کوربه زیاتی دی چې هغه ته بیا اخله ګوزه واچه ورته واچه خوره.
کوربه شکایتونه کله کله کوي ډاکټر صاحب وایي چې دا خو مونږ تاسو ته پخ کړی وخوري نو مونږ خو بل چاته نه و پخ کړی. هغه میلمه فکر نه کوي مجبوریږي چې ورته وایي چې تا ته مې پخ کړی بل چاته خو مې نه پخ کړی.
نو تا خو شاید چې سره یو بل ته وایي سره به په مسلحت باندې وکړي په یو بل سره په تفاهم باندې وکړي چې ډېره خوندوره ډوډۍ ده خو زه کوم معده کې مې ځای نه شته غواړي چې زما په عذاب کې دومره زما به معده کې دومره گنجایش ده اضافه گنجایش پکې نه شته که نه داسې. نو سړی به د کوربه په حیث دا زیاتی ونه کړي چې هغوی ته زیاته ورکړي نه خوره نو داسې. نو دا یو بل علت دی چې سړی به توازن د لاسه ورکوي. ځینې کسان بیا فکر نه کوي چې هغه وایي چې والا دا ډېره بې خونده ده مجبور وخورم که نه هغه بیا خفه کیږي. نو دغه شینه بعد نو ودوسی نو دغه دوم شاو چې زما په فکر کې وګرځي.
او ډاکټر صاحب دا د غوخې خورل د سیادتونو ګل چې په افغانستان کې ډېر کسان له مودو وروسته غوخه خوري، غوخه څومره ثقيله ده؟ مېدې څومره زمواله شي؟ لکه غینه مخکې چا ترکاری باب خورلې وي یا همدا میوه خورلې وي او غوخه په ډېر اندازه واخلي، دا څومره په مېدې فشار راوړي؟
پری جانې دا چې په ویم چې غوخه چې دا البته یو برخه ده چې هغه سره غوخه وایو، یو برخه ده چې هغه کې بیا وازده ډېره ده. نو غوخه که تاسې وي چې ډېره وازده نه غوخه ده، نو د هغې خوراک اگه چه او گوری اگه که دیر واز داده دا اگه خوراک سقیله نسبت اگه وقتی ده چه نسبت تن بیغواره ده. بیا بل وقت که اوه چه آیا دا سپینه وقت ده او که سره وقت ده. اگه سپینه وقت مطلب ده چرگو دا الوتون کو دا مطلب ده دا الوتون کو وقت که بیا دونه دیر وار نشت دا اگه از مول اکسان ده نسبت اگه سری وقتی ده. بل هغه کسان کله کله فکر کوي چې دا خو دا سره غوښه ده، دې کې بیا نو دومره وازه نشته، نو فکر کوي چې دې کې دا تاوان به نه کوي. خبر ده چې خپله دننه هغه سری غوښې کې هم کافي اندازه وازده ده، نو هغه یعنی غوړ انسان ته هم ډېر تاوانونه نه رسوي، رښتیا ماتوي. بل راغلو دې ته چې خپله غوښه چې ده نه یوازې معدې دپاره تکلیف پیدا کوي، چې یو ډېر غټ باس دی کوم وخت ډېر پخوا د ازادي راډیو پر ما پرونه دلته دی ورکه کې چې د نقرس مرض جوړته وایي، د غوښه انسان ته د نقرس ناروغي پیدا کوي، تکلیفونه پیدا کوي. نو دې ورکه کې کوم وخت او موقع و دې ورکه کې علاوه یو 50 دقیقه خو سره خبرې کوي چې نقرس ناروغي ورکه کې، نو دغه تکلیف هم سره ته پیدا کوي. نو یو ډېره لنډه اشاره به وکړم، هغه څوک چې ورکه دې وکړي نو کله داسې کېدی شي چې نیمه شپه یو ناڅاپه به فکر کوي چې زما د پښې دا یو د غټې ګوتې یو بند چې دی هغه نو ته به وایې چې چا پرې یو بم ایښی دی، دغسې ډېر سخت تک کوي یو ناڅاپه، چې دا د نقرس ناروغۍ یوه نښه ده، البته نښې زختې دي. نو اوس نو راغلو تاسې پوښتنې چې غوښه چې ده یو خو دا چې غوړ لري، غوړ چې دی د وخت چې زیات وي هغه هم بیا حیواني غوړ، حیواني غوړ چې دی یو ناسالمه غوړ دی، نو هغه چې زیات وي انسان ته تاوانونه کوي، مختلف تاوانونه چې پخوانیو خبرونو کې هم پکې خبرې شوي دي. بل دا چې سړي ته نقرس تکلیف پیدا کوي، او بل دا دی چې کله چې سړی غوړ غوښه وکړي نو هغه کله کله داسې وي چې د انسان معده فعالیت ډېر نشي کولی. فعالیت مطلب دا دی چې یعنې هغه معده نشي تشېدلی، حتی کله کله 15-18-19 ساعتو پورې کوم شی چې سړي خوړلی دی هغه معده کې پاتې کېږي، هغه تشېږي نه معده، ځکه چې د انسان د معدې عضلات ورسره داسې فلج غوندي شي، یعنی سست شي، حرکت نشي کولی. نو هغې په سر کې څوک یا بل شی کلچې ملچه ورسره وکړي ټولې په معده کې پاتې کېږي، حتی که ته کېږي نه کولمو ته، ځکه چې غوړ د انسان د معدې حرکات سستوي.
دا ځینې کسان چې خوراک ډېر د اختر په شپو ورځو کې وکړي، بیا دوی دې لپاره چې د ډوډۍ ازمشي په خصوص شپې طرف نه، بیا ورپسې کولا او پیپسي اخلي، دا څه کوي؟ دا واقعا مرسته کوي چې ډوډۍ ازمشي، که نه نورم یو فشار راوړي په معده باندې؟
نه، دا غیر دې چې معده باندې فشار راولي هضمې ته خاصه ګټه نه شي رسولی. نو علت دا ده چې خپله کولا او پیپسي دغه شیان چې ډېر خواږه دي، خواږه لا پسې انسان ته تاوانونه رسوي. نو دا یو غلط فکر زه کولا او پیپسي به ورسره وڅښم او ډوډۍ به مې هضم شي. ښه به دی چې اول سړی د اعتدال نه کار واخلي او ډېره ونه خوري، او که چېرته بیا داسې وه چې څوک نو چانه لکه ډوډۍ زیاته شوې ده، نو هغې دپاره باید ښه به دی چې سړی حرکت وکړي. نو حرکت باندې بیا په رښتیا د انسان ضرورت زیاتېږي د ډوډۍ د هضمولو لپاره، یعنې عضلات چې دي هغه ضرورت لري چې هغې ته کاربوهایډریټ یا ګلوکوز ورسیږي. نو مجبور دی د انسان خپل ټول هغه میتابولیزم، یعنې د ډوډۍ هضمولو سیستم، بیا په فعالیت راځي. نو دا یې ښه لاره ده نسبت ته چې کولا یا پیپسي وڅښي.
او ډاکټر صاحب، کسان چې د اختر په شپو ورځو کې ګډوډ خوراک کوي، خواږه خوري، ترخه خوري، غوښه خوري، دوی ته مخابره څه ده؟ بخصوص هغه کسان چې رژیم کوي.
رژیم باندې پونه شو مطلب څه دی؟
رژیم نیولای وی او د اختر په شپه ورځو کې د نړۍ له خړو سره یو ځلې مخ شي. دوی 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 ته تاسو څه ویل غواړئ چې تر څو کولای شي هغه خپل وزن عادي وساتي ډیر ونه نشي د شپه ورځو کې؟
نو د وزن د پاره خو خبره دا ده چې سړی باید څنګه چې تصمیم نیولی دی چې خپل وزن کم کړي، هماغه ډول باندې باید سړی مخکې لاړ شي. راغلې دې ته چې بیا د اختر شپې ورځې دي، نو سړی باید داسې فکر وکړي چې که چا مثال په توګه غوښه ډېره خوړلې دي، نو د هغې بدل کې باید کوشش وکړي چې هغې لږ غوړ ونه لږ څه پرهیز وکړي، ځکه خپله غوښه کې هم غوړ شته، نو اضافه غوړ باید پکې وانه چول شي. یا دا چې په عین وخت کې چې چا غوښه ډېره خوړلې نو باید د نورو ډوډۍ بابونه باید ډېره استفاده ونه کړي. همې مطلب دی چې هغه زیاتره غنم باب او وریجې باب او کچالان باب دغه شیین دي، نو دې نه باید ډېره استفاده ونه شي. نو یو ځینې کې یو ځي کې سړی باید لږ څه کمی بیا پکې راولي. نو که غوښه یو پوټه زیاته شي غوړ دې ورسره کم کړي، ډوډۍ باب وریجې باب کچالو باب دغه شیان دې ورسره کم کړي، او که داسې نه کړو نو د تبه هم تکلیفونه زیاتېږي، وزن به ورسره زیاتېږي. نو
د اختر په شپه ورځو کې چې خلک ډېره غوښه خوري، د دوی یو استدلال دا وي چې دوی یوازې لکه غوښه خوري او دا ډېر تاثیر نه کوي په وزن باندې. واقعا هم داسې ده؟
نه، دا چې وایم داسې نه چې غوښه باندې وزن زیاتېږي، بلکې غوښه چې ډېره خوري هغې باندې هم وزن زیاتېږي. بل دا ده چې مخکې مې یاده چې غوښه چې زیاته شوه هغې نه بیا نو د نقرس تکلیف سړي ته پیدا کېږي، نو دا ناسالم چې غوښه وزن نه زیاتوي.
د اپنډکس په اړه که راته وایي، یو د اسهالات و دې ته ورته ناروغیان دي چې په اخترونو کې پیدا کېږي، استفراق خلک کوي، د دې وجه څه کېدلی شي؟ آیا یوازې علت همدغه ډېر خوراک ده او که نه تر شا یې نور علتونه هم وي؟
مطلب هم کانګه وه،
کانګه اسهالات وي، ورسره په څنګ کې که ځینې کسان اپنډکس کېږي.
اپنډکس خو بل څه ده، مطلب هغه خو اپنډکس خو داسې دی چې د کولمې یو برخه ده چې هغه پرسی کې التهابي کېږي، میکروبي کېږي. هغه بالکل ځانګړی مفاس دی، هغه خوراک پورې هېڅ اړه نه لري. د اپنډکس کولمې یو برخه ده، هغه نو چې وګوري د آسیا نه نیولې د اروپا او امریکا دې ځایونه پورې، دا علت یې سل پیسو کې معلوم نه چې ولې داسې کېږي. یعنی هېڅ رقم خوراک پورې دا اړه نه لري، زوړ ځوان او د هر هېواد د حتی یو څوک چې ډېر ډنګر وي او ویښي حتی روژه نیسي هغه ته هم کېدای شي روژې ناست کې یو ناڅابه د اپنډکس تکلیف ورته پیدا شي. نو څومره چې ماته پته ده زموږ د کرکټ لوبغاړو نه یو کس په دې هېواد نه بهر یو ډېرې مهمې لوبې کې وو، هلته ورته اپنډکس کولمې تکلیف پیدا شو، بیا مالته عملیات شو. هلته دوی د دې چې فضلده یې اختر و یا ډېر شهینه یې خوړلې، بلکې دی خود خپل د ټرینر د کنټرول لاندې وو، نو په دې اساس باندې اپنډکس بیخي بل باس دی. راغلو دې ته چې دا د تاسې ولټۍ کول، کانګه کول، نس ناسته کول، دا د هم ډېر الکترونه لري. د کانګه کولو الکترونه دا دی چې معدې کې یو شی نه شي پاتې کېدی، معده خپله عصبي شوې نارامه شوې ده، دې دپاره هم بیا الکترونه لري. شته الکترونه دا دي، یا دا چې یو څوک د بې حده ډېر تند شینه لکه مرچ، سرکه، لیمو، دغه شینه که ډېر وخوري چې ازمولی نه شي، نو په دې اساس باندې د معدې دیوالونه تخریشیږي. نو هغه چې تخریش شو هغې ته حتی السر چې ورته وایي یا قرحه ورته وه پیدا کېږي پیدا کېږي. نو هغه کسانو ته بیا یو نښه دا ده چې د چا حتی کله کله حتی معدې نه وینه بیا راوځي، نو دا هغې بیا یوه نښه دا ده چې د هغې یو اشتها خرابیږي ورسره. او بل هغه ډوډۍ بیا ډېر وخت په معده کې ساتل کېږي نه، هغه بیا سړی کانګه کوي. او بل کله کله ځینې شیونه چې ډېر مختلف شیونه چې سړی وخوري نو یو بل سره د مختلف خوراکونه تعامل کوي، دا معنی چې نه لګېږي یو بل سره، نو دا هم ته بیا دې بایش کېږي چې سړی کانګه وکړي. او راغلو نس ناسته چې خپله د ډېر وخت نس ناسته، هغه انتاني لاملونه لري. انتان نه مطلب دا دی چې یا ویروسونه وي او یا بکتریا اوسي، یا ځینې نور شیونه هم شته چې امیبونه او دا شیونه دي سړي ته هغه نس ناسته پیدا کوي. نو هغه البته ډېره برخه یې چې د تناولو ونه پیدا کیږي سړی ته ناول لی خوراک نه پیدا کیږي ا خوراک چې پخښه نه ده بلکې خام ده هم دې څه خوړ کیږي په بیلګه په توګه وایم چې څوک پر نیوزی کې پانی والا شي نه کاوه ده یا دا چې د ملي پانی دی هغه اندل شي نه دی ناول دی هغه چې سړی وخوري نو هغه په اساس باندې وایي د ویروس نه پاره باندې دي میکروبونه پاره باندې دي اته تر امیګونو پورې هم کېږي نو په دې باندې بیا سړي ته د ناسته پیدا کیږي او ډېر لږ وخت کېږي چې دا د دې علت د اتاشې نوسی بلکې مختلف ګډوډ شي نه چې څوک کوي مثال په توګه ځینې کسان دي چې د شودو طاقت نه لري یا چې شودو سکي نستاس کې ورته پیدا کیږي نو دوی خو دا به وزن یو عادت کې لکه افغانستان غوډه په مثال په توګه اختر وخت کې یو چې تل شي البته یو کوربا ورته شودو وړاندې کی او د په غیر د ماشوم علی نه چې د مور شې سکي بیا په ژوند کې شودې نه سکي کله چې شودو وړاندې شي د بدن بلد نه شي دو سارا نو کې ریسې نه ستنه ستاسو پیدا شي بیز دې چې کوم وایروس وو سی میکروب سی یا کوم وی کوم امی پورته وو سی دا چې نه لامل کې دې شي دا نه ستاسو
او اوس خو چون اختر ده او خلک راغ وخی ډیر دي سرغه غوخم وی کوفتم ورنه جوړی کباب ورنه کی یا دوکی والا غوخم دغه غوخه په کوم شکل خوړلې خدي جوش کولې یا کبابونه ورنه جوړول کم ډول باید وخوړل شي
لونه باید تاسو وایم فرې دې ځان ته غواخه باید په اور باندې اور می مطلب دا دی نه په خشي او خامه و نه خوړل شي خامه په دې خبره کوم افغانستان کې اوسو نو کېدې شي دې یو ځل دا دې خامه مو زناور کو نه چې خامه په خو کړو نو چې دا خبره په دې واسه چې اروپا کې لپاره د مرګ ته شي نه شتا دلته هغه ځینې کسان دي دا سره غواخه چې دا هغه کوفته دی لکه د کوچو غونې په ډوډۍ سولای او دا خو دې نو دا چې دې نو دا خبره کوم چې دا دې یو غیر سالم شه دې نه سالم کار دی چې اروپا کې دوی ورته تاتار ورته وي هغه غواخه چې کوفته شوی دا ډوډۍ باندې سولول کی هغه ډېر قیمتي هم ده دا په دلته اروپا مغازو کې ډېر قیمتي ډول باندې دا خرڅیږي او خلک سولای په ډوډۍ باندې نو دا یو نه سالم کار دی نو فاز د خدای د افغانستان کې دنه نه خوڅوک دا تر نه کې یوازې اروپایي شي افغانان ته وایي ما هغه به دا کار کوي خو د افغانستان کې غواخه پخه شي پرغ له دې ته چې آیا غا کباب شي کوي شول شي او یا دا داش کې خود شي هغه نو د هر چا خپل خوند پوري دا تبي پوري دا مهمه دا ده چې غواخه بعد از نیوز نه کسان اوس بیا اروپا ته راځم په نشې نه چې کبابې د خپل رستوران او حالات چيزي هغه ته وایي چې نه نه د څه په تو سي چې بي سي کباب شي نه یي مېز کې کوټه یې نه باید پاتې شي چې غوسه ما باید یو تاس کې ونه دي سره غونې نه غونې او شته نه راځي هغه نه خوښيږي نو دا هم یو نه سالم مګه زاده دوی بعد ورګي دغه وایم غواخه بعد از نیوز چې سم ما پخ شي وسی دا چې په د کی شو شي او کټ کباب پټول شي یا داش کی خود شي دای مهمه نه ده تاسو خپل خواخه هر رقم چې د چا خوخیږي څنګه چې غنی خان یو شي چې ولې چې خدای دې هغه در کی چې ستا په خله سما ان د چا په خله چې سما وي بس ما غاړي خوري
د خبره خو مخکې تاسو ته کړو یو ځل بیا د اوریدونکو د لا په هوی لپاره تاسو ول چې خوراک باید سره مکس نشي او که کوم شان لکه وبل سر خند لګیږي چې د سبب کیږي یو څو کانګ وکړي اوس غوخه ډیر دی او دختر میوه او کلچي او کیک خلک ته وکړي کوم وخت غوخه وخوري کوم وخت کیک او کلچي وخوري
نو کیک او کلچي د غوخه په مقایسه باندې نسبتا زر هضمي هغه سره کوي چې د مثال په توګه د تخت په وخت وخوري او هغه نه وروسته کده چې چې د یو سره د خپلوانو کړي زی هغه نه وروسته نور خپلوانو کړي زی نو ټول خو باګاډي نه لري چې په کې لاچې ځینې کسان یو برخه په پخوځي ځینې به بیا خاري بسونو کې زی دا د کور نه تر بسونو پورې خو یو ټوټه لار ده نو دا کلچي ملچي زر هضمي نو راغله د واخې پښتنې ته د واخې ورخه کې به باید وایم چې نو واخې چې دا اصلا سالم ما تغذیه دا ده که اصلا په اونۍ کې باید د 300 ګرام غوښه تیرنده شي. نو 300 ګرام په اوو ورځو کې چې وګوري کنه یعنی د ورځې تاسو باید فکر وکړئ چې 100 ګرام نه هم ډېر کته ځکه چې 100 ګرام کته ورځې ته وخورئ اوو ورځې کې 200 ګرام کې 200 ګرام چې 300 ګرامه چې حساب کې تورې دې نه لګا پخې سړی ته اجازه ده چې سړی وخوري کنه نه سي نو لومړی دا باید اول باید په پخې کې اعتدال وکړي بیا که غوښه خوري نو هغه په غرمې کې کې مارکې خي ځکه ورځ بیا اوږده ده نسبتا او سړی ګرځي حرکت کوي د هغې هضمول اسانه دي او که سړی د شپې بیا ډېره غوښه وخوري دا د شپې بیا څنګه مې چې مخکې یاده کړه غوښه چې ده هغه پټ غوړ لري یعنې هغه تکه سره غوښه چې ده هغه هم دې غوړه نه ده هغې کې غوړ دي نو که د شپې څوک بیا غوښه وخوري دا معنا چې هغې کې غوړ موجود دي پټ غوړ موجود دي نو هغې کې بیا معده د انسان دومره غیر فعال کېږي چې ټوله شپه د ده معده نه تشېږي اغه یو خو پروت ده دا انسان بل غوخه خوړلې غوخه کې به غوړ موجود ده نو د پدې اساس سر چې پورته شي اصل هیڅ ځای پورته نه پېښته ده نو دې لپاره به د شپې سره نسبتا سپک شی وکړي که هم د مثال په توګه وایم که څوک روغ ده د شکرې تکلیف نه لري نو هغه که د شپې کلچه باب وخوري او یو څه قدم ورسره ووهي د هغې ازمول ډېر اسانه ده نسبت دې ته چې غوښه وخوري او که سهار وخته پورته کېږي چې نیمه مرۍ به حتی خوړی نه شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب کور مودان، لکه څنګه مو چې تاسو سره ژمنه کړې وه چې د خپرونې په اوله برخه کې به راسره یاستئ، په دویمه برخه کې به اورېدونکو ته د دې لپاره چې اختر دی تاسو ورته لارښوونې وکړئ چې په خوراک کې دوی باید څنګه احتیاط وکړي، څه باید وخوري، په کوم وخت کې وخوري. او د تاسو وخت نه مننه چې راغلئ، په دې اختر کې مو ځان بېکاره کړ او پروګرام کې مو راسره ګډون وکړه.
مهرباني، په مینه، په خوښۍ.
ژوندی اوسئ، کور مو ودان. اوریدونکو، د خبرونې دویم نیمایي سندرو ته ځانګړې شوې ده. ورزو سندرې اورو. تاسو هم په لویو بخښونکي خدای تعالی سپارم. د سندرې نور پروګرامونه مه هېروئ.